یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پی یو استودیو ته شراغلاست په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې جمهوری ریاست وی افغان ولسمشر به له خپل ایراني سیال سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي، لکه مشترکه همکاري، د تروریزم په وړاندې مبارزه او نور موضوعات. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا غلان کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي چې طالبانو تېره شپه د سیمې 10 کورونه وسوځل او یو شمېر کسان یې وژلې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړو پر ځای کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. اشرف غنی چې پرون هرات ته تللی و، له هغه ځای نن ایران ته ولاړ. د افغان ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوین پرون په هرات کې خبریالانو ته ویل چې اشرف غنی به له ایراني چارواکو سره پر یو لړ مهمو مسایلو وغږیږي.
مسائل گمرکات است، مبارزه با مواد مخدر، مسائل فرهنگی است، مسائل امنیتی است، تمام موضوعاتی که مربوط به دو کشور باشد میتونه.
دوی د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وسي، ګمرکونه، د مخدره موادو پر ضد مبارزه، فرهنګي او امنیتي مسایل، او هغه ټولې خبرې چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي بحث پرې کیږي. خو اصلي هدف د دې سفر د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون دی. په ایران کې د روان کال د می میاشتې په 19مه د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شول. په دې ټاکنو کې حسن روحاني ولسمشر انتخاب شو چې نن یې د لوړې مراسم ترسره کیږي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولان کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي طالبانو تېره شپه د سیمې یو شمېر خلک له دولت سره د همکارۍ په تور ووژل او 10 کورونه یې وسوځول. یوه سیمه ییز قمندان محمد انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کلی تر خپل کنټرول لاندې راوست، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي ویلي چې طالبانو د خلکو کورونه نه دي سوځولي. افغان ځواکونو د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې له نږدې 40 ساعته جګړې وروسته وروستی برید کوونکی ووژه. د سیمه ییزو چارواکو په وینا یاغیان پرون سهار شاوخوا 9 بجې د ګریشک په بازار کې یوه اپارتمان ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. د هلمند د والیویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل درې برید کوونکي تېر ماښام ووژل سو او څلورم یې مقاومت کوه چې د شپې د 2:30 بجو شاوخوا ته ووژل سو. د ځواک په وینا په دې جګړه کې افغان ځواکونو او د سیمې خلکو ته د سر زیان نه دی وشته. د مال د افغانستان مهم خبرونه وسان څو سیمیز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ خلاصا د ریډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د ایران ستر مذهبي مشر د اګست په 3مه نیټه په رسمي ډول هغه تایید کړ. ښاغلی روحاني به تر لوړې وروسته د پارلمان غړو او نورو لوړ پوړو چارواکو ته وینا وکړي. تمه ده له څه باندې 100 هیوادونو بهرني میلمانه په دغو مراسمو کې ګډون وکړي، او دا کار د ایران لپاره چې د 1990 کال اسلامي انقلاب راوروسته منځوي شوی و یوه د امور لاسته راوړنده ده. د ایران د قانون له مخې روحاني باید په دوه اونیو کې خپله کابینه د باور رایو اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې له امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، د جمعې پر ورځ حکومت وغوښتل چې هشتل شعبي وسلوال منحل کړي. د هشتل شعبي ملیشو شمیر 1,22,000 اټکل کیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. مقتدا او صدر په بغداد کې خپلو زرګونو پلویانو ته وروسته تر دې پرون خبرې کولې چې څو ورځې مخکې د ایران پخوانی سیال سعودي عربستان ته ولاړ او هلته یې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. الصدر په خپله وینا کې د عراق پر صدر اعظم حیدر العبادي غږ وکړ چې د الهشتل شعبي ملیشا یا منحل کړي یا یې له پوځ سره یو ځای کړي. دینی عالم الصدر په ورته وخت کې له حکومت وغوښتل چې د دغو شیعه ملیشو وسلې راغونډې کړي. په همدې وخت کې بل مخکښ شیعه عالم شیخ فاضل البدیری وویل چې د دې لپاره چې په عراق کې د ایران د اغیز مخه ونیول سي او په عراق کې فرقه یي شخړې پای ته ورسیږي، شیعه ملیشه باید منحل سي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوري ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړلې کې و مساوده امنیت شورا ته وړاندې کړه. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ ویل چې تم د نن به امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کیږي چې چین او روسیه به هم د دې مسودې تایید وکړي. ملګرو ملتونو له شمالي کوریا غوښتي و چې توغندي به نازموي خو پیونګیانګ په روسیو کې د اوږده واټن توغندې واسمه ته خبرونه پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې سوې. په دې خبری خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې جمهوریت ریاست وای افغان ولسمشر به له خپل ایرانی سیال سره پر غنو مسایلو خبري وکړي.
و ارخیزو تجارتی اقتصادی همکارو یو یادوانه کالشو همدارنگا اصلاف دوال حوادو که پا بلسوس پا افغانستان که دفرحگر و پولاندی پا مبارزه که پا گرد همکارو یو بریم هم باست کسی
جنی تحلیلگران ایران تا دا افغان ولسمشر سفر مهم گنی
دیده پرا مهم دا چه امید ده رئیس جمهور ده افغانستان ده ایرانی مقامات داره دا مطرح کی چه افغانستانم همغه سه ملی منافع لري لکه ایران چلری.
ځینی موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکونکو شکایت لري چې د خیبر درې پر لویلار او تورخم کې وسخه پیوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي.
په ارزه باندې 300 روپۍ پټه کړې نو 100 ځینې چې سره تاسو کې نو 100 روپۍ خدا شوې.
اونیس پروگرام د زهرو کاروان چې د نشي موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه پکې بحث کیږي د خبرونې په دویم نیمای کې خبريږي. اقتصادي خبرونه د کابل چپرسپون ته کتنه او ګڼ نور مطالب په دې یو ساعت خبرونه کې. د افغانستان جمهوریت ریاست وی افغان ولسمشر به ایران ته د خپل سفر په بهیر کې ل خپل ایرانی سیال سره د ټوریزم په وړاندې پر ګډه همکاري خبري وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال وی نن ازادي رادیو ته ویل د افغان حکومت غوښتنه ده چې ایران باید د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت په خوا کې ودرېږي. د په داسال کې ده چې په دې وروستیو کې د فراوالی ادعا کړې چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواکونه افغانستان ته تګ راتګ کوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر ایران ته ولاړ. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دغه سفر هدف د حسن روحاني د لوړ په مراسمو کې د هغه ګډون دی. حقلي آزاد وای د لوړ له مراسمو وروسته به دواړه مشران د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په همکاري په ادو اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو او په ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت بحث او خبرې وکړي.
په دې سفر هدف ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړ مراسمو کې ګډون دی. د دې ترڅنګ به افغانستان جمهور رئیس د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره دوه اړخیزه ناسته هم ولري چې په دې ناسته کې به په بیلابیلو اړخونو باندې بحث او خبرې وشي چې په هغه لړ کې موږ دوه اړخیزو تجارتي اقتصادي همکاریو یادونه کولی شو. همدارنګه په دواړو هېوادو کې په خصوص په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همکاریو په ګډه همکاریو باندې به هم بحث وشي او د افغان مهاجرینو پر مسایلو باندې به هم بحث وشي.
ښاغلی آزاد زیاتوي که د ایران ولسمشر له خپل افغان سیال سره د اوبو په سر خبرې وکړي نو افغان حکومت به په خپل پخواني موقف بیا ودرېږي. څه موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ایران به په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته پاتې نه سي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني یې په غبرګون کې ویلي وو چې د افغانستان اوبو د افغانانو حق دی او لازم مدیریت به ورنه وکړي. له دې سره په خوا کې د افغانستان او ایران دواړه مشران به د ملاقات په ترڅ کې د توریزم په اړه هم بحث مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه یو لاس راپورونه خپاره شوي دي. د فراوالی عرف شاه جهان څه موده وړاندې ویلي وو چې د ایران د سپایي پاسداران مامورین په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي او برعکس په فرا کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته په ایران کې د وسیدنې امکانات برابر شوي دي. خو ایران تل د وسلوالو طالبانو سره د خپلو همکاریو په اړه راپورونه بې بنسټه بللې دي او وسلوالو طالبانو هم دا ډول راپورونه رد کړي دي. په دې ورسته کې د په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي وایي په داسې حال کې چې په دې ورسته کې د افغانستان او ایران اړیکې خړې پړې شوې دي، نو ایران ته د افغان ولسمشر سفر زیات اهمیت لري. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف خانی باید له ایران سره د وسلوالو طالبانو د همکاریو او د اوبو په مسله جدي خبرې او بحث وکړي.
تر ټولو مهمه دا ده چې دوه مسلې دي، یو د افغانستان کې د اوبو د مهار مسله ده او یو د ترګرۍ مسله. چې دغه دوه مهمې مسلې د ایران له حکومت سره مشرتابه سره مطرح کړي.
ښاغلی کټوازی وایي دا به ښه وي چې دواړه ګاونډي هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري. هغه زیاتوي چې له اندېښنې پرته او له کومې معاملې پرته باید ایران ته د مناسب او روښانه ځواب افغانان ورکړي.
ومردل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان ولسمشر به ایران ته د خپل سفر په بهیر کې له خپل ایراني سیال سره د ټوریزم په وړاندې پر ګډه همکاري خبرې وکړي. د سیاسي چارو ځینې تحلیل کوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم او ګټور دی. د دوی له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی ازادي راډیو ته ویل محمد اشرف غنی باید له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د ایران پر لاس وهنې او د اوبو پر سر جدي خبرې وکړي. له ښاغلي ساپی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې سفر د اهمیت په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
دې وخت دا ډېر مهمه ده، له دې لپاره مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایراني مقاماتو سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغسې ملي منافع لري لکه ایران چې لري. ایران چې خپل دفاع کوي نو زمونږ احترام هم باید وکړي. دا موضوع ده د سیاسي موضوعګانې دي، مخالفینو د افغانستان سره مرسته کول دي، او د اوبو مسله ده د ایران سره. دغه ټولو مسایلو کې دوی باید مختصران و سره صحبت وکړي چې بیا مفصل نور حیاتونه لاړ شي او د ایران سره دا مشکلات باید حل کړي د یو قوي او دوست او اسلامي همسایه په حیث باندې.
په دې وروستیو کې د ایران د سپای پاسداران ډلې ویلي وو چې موږ د افغانستان درې ولایتونه تر په نظر لاندې لرو، نو رئیس جمهور باید په دې اړه باندې څه ډول غبرګون وښي؟ یعنې دا خبره په زغرده ورته وکړي دوی ته چې یعنې د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د افغانستان باید په ایران کې دا مسله دومره جدي مطرح کړي چې آینده هیڅ وخت د دوی یو ګروپ یا انفرادي ګروپونه یا دولتي مقامات باید افغانستان ته د بد سترګه ونهګوري او کم بها ورنه کړي، او په دې باید پوه شي چې د افغانستان خلک خپل د جغرافیې نه دفاع کولی شي. که مطرح یې نه کړي نو هغوی به مداخلې نورې هم زیاتې شي او افغانستان کې به وضع ورته نور هم خرابه کړي.
په دې وروستیو کې د اوبو په سر د افغانستان او د ایراني چارواکو تر منځ د څه کول په کار دی رئیس جمهور ته تر څو پورې دغه مسله چې ده جدي مطرح کړي؟
چې دی د افغانستان کورونا سرچینې اخلي او دلته ډېرې ګرځي، او هغه رقم چې د ایران ته ځي دا بین المللي هیات بل په کار ده چې راوی غواړي او دا مسله حل کړي چې عمري دایم دپاره چې بیا ایران ونه وایي چې موږ د دې مسایلو نه قناعت نه لرو. نو په دې مورد کې قناعت باید فراهم کړي. هر څومره اوبه که موږ د سینونو د افغانستان نه ګیری زی دی او قیمت باید ورکی.
د یو ګوانډي په توګه ایران ته څه کول پکار دی چې تر څو افغانستان سره څه ډول روابط وساتي د حسنی ګوانډي تو په
لپاره؟ په دې شک نشته چې افغانستان او ایران تاریخي روابط او اړیکې هم درلودلې دي. زمونږ احمدشاه بابا او نادر افشار پر کاپ کې خدمت کړی دی ورته، اما دوی وخت چې آزاد افغانستان او سوایو او آزاد ایران دی، دوی باید څنګه چې ځان ته پیژوینه لري ایران هماغه سې افغانستان ته هم باید پیژوینه ولري. داسې اعمال باید ایران انجام نه کړي چې افغانستان دې ته مجبور شي چې لښکر جوړ کړي او اسلحې ته لاس ونیسي او د ایران په ضد باندې په سرحداتو کې ودرېږي چې موږ ځان نه دفاع کوو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی و چې ایران ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر اهمیت خبري کولې. ښاغلی غنی پرون هرات ولایت تلړ او نن له هرات ولایت څخه تهران ته روان سو. دای بعد حسن روحانی د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. په ایران کې د روان میلادي کال د می پر 19 د ولسمشری انتخابات وسول چې حسن روحانی د دویمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب اوسو. داسې ښکاري چې د نشي مواد د قاچاق سونځه د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت به د افغانستان د ولسمشر او ایرانی چارواکو د خبرو اصلي ټکی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری خبرونه په یو استودیو اوري چې 3 بجې پورې دوام کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي. خو تر کومه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه راخلو. په پیل کې له مرزي احمدزی څخه اقتصادي خبرونه اورو، وروسته نور مسایل تعقیبوو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د سپین بولدک لاري هر ورځ سباندې اتیا ټنه انګور پاکستان ته صادریږي. د دغه خونې مرسیال فصل حق مشکانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه انګور په یخچالي او مجهز موټرو کې پاکستان ته انتقالیږي. نوموړی وایي چې دغه ولایت نه دغه شهر په اونۍ کې 40 ټنه انګور د هوا له لارې هند او دوبۍ ته انتقالیږي. خغلی مشکانی وایي چې سکل د کرنیزو توکو او میوو حاصلات د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د انګورو د حاصلات د کندهار له پنجوي، ارغنداب او کوهدامن ولسوالۍ څخه راټول شوي دي. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې سکل په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات 30% لوړوالی ښیي. سید موین الدین عینی نن ازادي راډیو ته وویل د موسمي اورښتونو له امله د تیر کال په پرتله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې په سرپل کې د کرنې ریاست لخوا تیر کال بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړل شول او هم د غنمو د آفتونو او مرضونو په خاطر په بزګرانو درمل ویشل شوي ول. ښاغلی عینی وایي چې په سرپل کې بزګران د خپلو کروندو د حاصلاتو د زیاتوالي له امله خوښ دي او هم له دې درکه ډیر عاید لاسته راوړي. او نن د کابل په بازارونو کې پومدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجې قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجې 1910 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجې 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 420 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
مرزی احمدزی اقتصادی خبرونه ولوستل. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور ناصری د جمعې په ورځ کندوز ته د سفر پر مهال د دغه ولایت له اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې د څه باندې شپېتو لویو پروژو کارونه به په دغه ولایت کې پیل سي. تفصیل له اجمل آریانه.
په کندوز کې د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې شپېتو لویو پروژو کار پیل کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د جمعې ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کندز ولایت ته راغلی و. نوموړي وویل چې دغه ولایت د سفر اصلي هدف دا دی چې مرکزي حکومت په پام کې لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې په بېلابېلو برخو کې ډېرې پروژې پیل کړي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په کندز کې هیڅ کار نه دی شوی. د کندز لپاره د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت 30% لویې پروژې په پام کې نیول شوي دي. کندز ښایي د هیواد په کچه په راتلونکي کال کې یو له هغو ولایتونو څخه به وي چې د ډیرو پروژو کارونه به په دې ولایت کې پیل شي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلي نادری زیاته کړه د کندز ښار د پراختیا په هدف د ښار جوړونې وزارت غواړي په دې ولایت کې یو بل نوی ښار جوړ کړي، څو د کندز په اوسني ښار کې د ګڼه ګوڼې کچه راکمه شي.
یک شهر در کندز و یک شهر دیگر در جلال آباد. بلخ ما افتتاح شد، کارش آغاز شد.
د هیواد په درې متبر زونونو لکه ننګرهار، بلخ او کندز کې د نوي ښارګوټو پلانونه موږ جوړ کړي دي. خو په بلخ کې د نوي ښار د جوړونې چارې په ښه توګه جریان لري او په دې نږدې ورځو کې په ننګرهار کې هم د نوي ښار د جوړونې چارې پیل کیږي. خو په کندز کې د نامنویو له کبله د نوي ښار لومړۍ چارې هم نه دي پیل شوې. له والي صاحب څخه هیله کوم چې د امنیت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، څو زموږ انجینران دلته راشي خپله سروې پیل کړي. په ورته وخت کې د کندز ولایت یو شمېر قومي مشرانو همدارنګه د ولایتي شورا غړو د ښار جوړونې وزیر څخه وغوښتل چې باید په کندز کې ماستر پلان پلی کړي څو په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي. د کندز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد نصرتیار په دې اړه وویل: زه د کندز د خلکو د استازي په توګه له تاسو څخه غواړم چې د کندز ښار ماستر پلان تطبیق کړي څو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او که ماستر پلان نه پلی کوئ نو یو بل نوی ښارګوټی جوړ کړئ څو د کندز د خلکو ستونزې هوارې شي. بلخوا د کندز والي اسدالله مرخیل د ښار جوړونې وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره چمتو ده څو په کندز کې د ښار جوړونې وزارت ته د هر ډول پروژو د پلي کولو زمینه برابره کړي.
موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه ابل نامه پیسې اخیستل کیږي. دوی وایي چې د دې غیر قانوني کار مخنیوي د وسې تفصیل له خبر ایجنسی د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری په راپور کې.
افغانستان ته ترانزیت مالونه وړونکي د خیبر ایجنسی ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په سړک ترې په بیلابیلو چک پوسټونو باندې غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. دوی وایي یوازې د خیبر ایجنسی ته د داخلي دو د ټکس نه علاوه نورې ټولې غیر قانوني روپۍ دي او رسید یې نه ورکوي. د دوی په وینا تخته بیګ چک پوسټ، بګیاړي، پړانګسنګ، زیړی، شروازګۍ، مچینۍ او تورخم کې ترې ځای په ځای خاصدار او کسٹم چارواکي روپۍ اخلي. د خیبر ترانسپورت یونین یو غړی او ځای مشر ولی محمد پردای د دغه ستونزې په حق لا وایي:
په ار ځای باندې 300 روپۍ پټه کړې نو 100 ځایونه چې تاسو سره تاسو کې نو 2100 روپۍ خدا شوې دا تورخم خرچه شو. نو دا ټول غیر قانوني دی. بس دا کی حکومت یې قانون ته کې قانون خو کې یو پارچه نه منه چې اصل په رسیدو نه ملويږي.
او د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر مستقله پردای وایي چې په دې ورستو کې ورته د تورخم کسٹم چارواکو مشکل جوړ کړای او غیر قانوني روپۍ تریخلی.
یو انټری پاس راغی 12 د پروډ باندې کیبل نه کېدل 400 روپۍ اخلي. زمون انا جنا تقریبا 400 نه پورته 300 پورې غاډي انا جنا واولې را واولې.
خیبر درې په لوی لار او په تورخم کې په چک پوسټونو باندې د غیر قانوني روپۍ خستو په لړ کې مو چې کله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ ټول محکمو او چک پوسټونو ته هدایت ورکړي چې یوازې د خیبر ایجنسی د ټکس نه علاوه به څوک ډرایورانو نه روپۍ نه اخلي او باقاعده مو په هر چک پوسټ باندې ساین بورډونه لګولي او د ټکسونو تفصیلات او د شکایت لپاره ټلیفون نمبر پر درج شوی دی چې د چا څخه شکایت وي نو خیبر هاوس په خبر سره دی تماس ونیسي. د خیبر ایجنسی ترانسپورت ران او ډرایوران وایي چې دوی لپاره دی د ټکس ورکولو یو کره نظام جوړ کړی شي او غیر قانوني روپۍ خستل دی بند کړی شي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
مننن له تاسو اوریدونکو هم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. پیو استودیو خبرونه اوري چې 23 بجې پورې دوام کوي. د خبرونې په دویم نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدل سي. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پانه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان پر د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي د امریکا د سناد مجلس جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکن په ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې کورنۍ اختلافونه یوې خواته پرېږدي او د افغانستان په اړه تصمیم ونیسي. په مطلب کې راغلي چې جان مکن ویلي په افغانستان کې د جګړې ناکامي د سپینې ماڼۍ د ځانګړې ستراتیژۍ نه موجودیت دی. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې نوموړي ویلي د افغانستان د جګړې د ناکامۍ مسؤول د امریکا د ټولو ځواکونو مشر دی، نه په صحنه کې زموږ قومندان. د جان مکن په حواله ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ ته یې خبرداری ورکړی، ویلي که چیرې په دې برخه کې اقدام ونه کړي دی به شخصا په خپله له تقنیني لارو د عمل میدان ته ودانګي. د مطلب لیکوال لیکلي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د جګړې نه ګټلو له امله په افغانستان کې د دغه ځواکونو د قومندان جنرال نیکلسن د ګوښه کېدلو خبره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي ولسمشر ټرمپ لا د افغانستان په اړه ستراتیژي نه ده اعلان کړې، خو په نړیوالو رسنیو کې پرې بیلابیل بحثونه کېږي. سرمقاله لیکونکي لیکي څوک وایي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه زړه نازړه دی چې څه باید وکړي، څوک وایي چې دا ستراتیژي په ډېر دقت سره جوړیږي، او څوک بیا وایي چې ګوندې ترامپ له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو غور کوي. د سر مقال لیکونکو باور افغانان د دې غوښتونکي دي چې د امریکا د ولسمشر په نوې ستراتیژۍ کې د ترهګرو جرړې وایستل شي، د ترهګرو په ملاتړو کړیو او هیوادونو فشار زیات شي او مرکزونه دې په خپله تر برید لاندې ونیسي. خو دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي امریکا د افغانستان او سیمې لپاره د بې اغېزمنې ستراتیژۍ د جوړولو په هڅه کې ده. نو د یاد مقام خبره ځکه تر اوسه نه ده اعلان شوې. ورځپاڼې د ازادي راډیو په حواله دا خبره کړې او ویلي چې یاد مقام د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا ستراتیژي به ډیر شر اعلان شي. خو د مطلب د لیکونکو په وینا دغه امریکایي مقام په یاد ستراتیژي کې پر ایران او پاکستان د فشارونو په اړه څه نه دی ویلي.
محکمو په خبرونه کې ووریدل چې ځینې موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یو او بل نامه پیسې اخیستل کیږي. په کندز کې بیا ځینې کسان شکایت لري چې ناامني ده، پر لوی لارو په ډاډ تاګ را تاګ نسی کولی او د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت لوی لارې د خلکو پر مخ تړي. د دې ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه اورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
لاره وځه چې څو وختم په امن کې نه سړی دې په خپل اطمینان باندې سره تللی چې وایي چې والا دغه لار امن ده، امنیت سره د امنیت تنه حکومت نشي کولی چې د امنیت جوړ کړي، دا چې خلک جوړ نه کړي حکومت خو په تنه یې ځان نشي کولی. دا ټول د دولت ځوف دی، دولت وظیفه څه ده؟ پوسې جوړېدلې دي، مسؤلیت یې څه دی؟ د دې خلکو په وړاندې د دوی وظیفه څه ده چې باید وي کی دوی قرار یوازې خپل پوسټ ساتي؟ تاسو باور کوئ دوی خپل پوسټ هم نشي ساتلی، فقط پراته دي یا شوی باته خوري، حساب کتاب نشته. ورور
خپل د کندوز په خار کې چې وخت امنیتی ځواکونه دای دالري چې مونږه عملیات کړی کوم عملیات یې ورور د خار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري، او دغه دوی چې وای چې مونږه یو تعداد ولسوالۍ نه ولې امنیتی ځواکونه تنه د ولسوالۍ تعمیر 15 په 15 کې دی، فقط 15 متر کې دی پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
ایمانم محمد خان تخار کندوز لاین کې ډرایور یم. اوستون چې دالی چې دالاره ډیره بیا امنیته ده، پوسټه شته او پوسټه امنیت نشینه ولا، پرونم جګړه و د دکان ادم خان سره پک ساتلاره بند و، بیا امنیتی خو بیخی ډیره ده چې څور از مخکم خلک اختطاف شي وو د یو منطقې ته چغه وای د چغه په منطقه کې یو نفر اختطاف کړی وو.
زمانم شمس الدین ده، د خپل د قندوز ولایت تو سدین کایم په تخار کې می وظیفه ده. منګه هر ورځ روز مره زو تخار ته به ترازو، مونږ ته مشکلاتونه زیات دي د لمرې لکبل، خصوصا طالبان دی په دلاره کې راوځي په دوه درې ورځې کې چې دلته په دې خوجه پسته کې په دې منطقه کې راوتی او دا پوسټو باندې عملیات کړو. په درې ورځې ز خپل وظیفه ته تګ مونږ نو تلای ونه سم وو د فعلا له تخار را روانم په لاره کې چې شو شنه توس زما سره کوم ته قندوز ته ورسېږم.
د کندوز د څو اوسیدونکو نظرونه وه. په بریتانیا کې د زړه د حمله د مخنیوي لپاره نوې وسیله جوړه شوې. اسمت ساروان
په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخې نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کیدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کیدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نړۍ کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
د دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. اشرف غنی چې پرون هرات ته تللی و له هغه ځای نن ایران ته ولاړ، څو د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي طالبانو تېره شپه د سیمې یو شمېر خلک له دولت سره د همکاري په تور وژلي او دېرش کورونه یې سوځولي دي، خو طالبان دغه خبره نه مني. افغان ځواکونو د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له نږدې شل ساعته جګړې وروسته وروستی برید کوونکی وواژه. د سیمه ییزو چارواکو په وینا یاغیان پرون سهار شاوخوا اووه بجې د ګریش په بازار کې یو اپارتمان ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ولسمشۍ دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. د ایران د قانون له مخې روحانی باید په دوه اونیو کې خپله کابینه د باور اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې د امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري د جمعې په ورځ له حکومت وغوښتل چې الهاشتل شعبي وسلوال منحل کړي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړه لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده.
تر دې شیبه مو د مهمو خبرونو لنډیز د ازادي رادیو څخه اوریدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای شئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه پکې بحث کیږي.
د زهرو کاروان
دا د دې لرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې په تن کې وي. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه مو ز سبون کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابل مطالب او راپورونه درته چمتو کړی دي، خو مخکې تدې چې هغه د توران کو اجمل تورمان مو د مخدره موادو اړوند لورستي پیښ خبروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداري یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشې توکو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې 3.2 میلیارډ ډالرو ته پورته شوی وي. د دې ادارې لخوا په خپور شوی شپږمیاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 میلادي کال کې دغه رقم 1.55 میلیارډ ډالر وو. د دې راپور نور جزئیات به په روانه خبرونه کې واوري. په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان چې متحده عربی اماراتو او هندستان ته نشې توکي قاچاقول نیول شوې دي. له نشې توکو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځ شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې دغه قاچاقورونکو غوښتل چې دوبۍ ته 2 کیلوګرامه شیشه یي نومې نشي توکي او دهلی ته شل کپسولونه قچاخ کړي. کڅه هم خغلی موحد د نیول شوی کسان هویت ترګن نکړ، خو وی ویل چې دواړه نیول شوی کسان د زیات پښتنو او ګډوی جن لپاره د نشي توکو په وړاندې د مبارزې عدی او قضایي مرکز ته سپارل شوی دي. د نیمروز ولایت پولیسو په زرګونه لیټره کیمیاوي مواد چې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېدل نیولې دي. د نیمروز امنیه قمندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د استیک انهایډرایټ په نوم 400 لیټره کیمیاوي مواد چې د وریښمو پله له سرحده په دوو کانټینرونو کې د ولایت ته قاچاق شوي وو د دوشنبه په ورځ نیولې دي. د نیمروز د امنیه قمندان په وایان په پام کې وایي چې دا کیمیاوي مواد د نشئی موادو د تولید لپاره په نیمروز ولایت کې د هیروینو فابریکو ته انتقال شي. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په سمنګان کې دوه قاچاق کوونکي له لسګونه کیلوګرامه چرسو سره یو ځای نیولې دي. د دغه وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې د موینیت وایان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کسان غوښتل 3 کیلوګرامه چرس له بک خر څخه مزار شریف ته قاچاق.
بیا هم شرغلاست وړاندې په خبرونه کې اوري. سیګار یاد افغانستان د بیرغونو څخه د امریکا د څار ادارې سرمفتش وای چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوې دي. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر 2 میلیارډ ډالر مصرف شوی، خو بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی دی. د دې ترڅنګ نور راپورونه مرکې هم لرو، خو د خبرونې پروسی چې بوګي به په یوه ډرامه کې د جبار په نامه د یوه پوډري پاړه واوري چې څه موده کېږي چې د مرګ او ژوند درکې نشته. او دا هم د سر موضوع. سیګار یاد افغانستان د بیرغونې څخه د امریکا د څار ادارې سرمفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوي. په داسې حال کې چې دغه شمیر په 2015 کال کې 1.5 میلیارډ امریکایي ډالر وو. په دغه شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید جرمونو او د وسلوالو ډلو مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړي، او افغان حکومت یې اړ کړی چې د جرمونو د مخنیوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې سلګونه میلیون ډالر ولګوي. د افغانستان د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیګار د راپور په تایید سره وایي چې په روان کال کې به د مخدره موادو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. په دې اړه عبدالله حنانځی راپور راکوي.
د کوکنارو د لمنځوړلو او لنشي توکو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مبارزې سره سره نشي توکي لا هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ او د وسلوالو د عایداتو ستره سرچینه بلل کیږي. سیګار یاد افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د ځانګړې ادارې سرمفتش په خپل تازه شپږ میاشتني راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2015 کال په پرتله 1.4 میلیارډ ډالر زیاتې شوي دي. په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په دې هیواد کې جرمونو او د وسلوالو د مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړي. د افغانستان د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا ناامني او له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستو کمیدل هغه لاملونه بولي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو تولید ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم
کله استقاضا ورته ډېرې بینالمللي سطحه باندې واضح خبره ده چې د هغې لپاره عرضه هم دومره لوړېږي، او د بلې خوانه کومکونه چې کوم د افغانستان سره کېدل عمومي لحاظ کم شوي دي د بینالمللي ټولنې لخوا او بالخصوص د مواد مخدر په مبارزې په برخه کې. دا ټول لامل سبب شوي دی چې مواد مخدر زیات شي، او اوس هم رقم داسې ښیي چې سږ کال نسبت پروش کال تم کېدای شي ډېر شوي ده چې څومره ډېر شوي د ارقام به وروسته شریکو.
د سیګار راپور داسې مهال خپریږي چې امریکا په افغانستان کې د جنګي وضعیت د بدلون په هدف پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم پکې ځای ورکړل شوی. له دې مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش منیلي چې په افغانستان کې د نشي توکو پر ضد مبارزه بریالۍ نه ده، او په وینا یې د افغانستان حیثیت او اعتبار ته یې د نړۍ په کچه زیان رسولی دی. د سیګار په تازه راپور کې دغه شان راغلی چې امریکا له 2002 میلادي کال تر 2012 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارډ ډالر لګولی دي. په راپور کې کڅ هم په 2018 کال کې د کونارو د کخ د کچې پاړه سندې ویل شوی، خو په کې راغلی چې د ناسم امنیتي وضعیت لامل د دې کال په لومړی یو شپږ میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات 60% کم شوی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د مخدره موادو د تولید ډیره برخه پیسې نړیوال قاچاقبر او وسلوال ترلاسه کوي.
چاغه سیمه د طالبانو په لاس کې دي، په هغه سیمو کې بزګر په آزادانه توګه خپل تاریخ کوي او خرڅیم د آزادانه توګه د دې څخه هغه عاید ټول چې دی هغه د نړیوال قاچاقبرو څخه دي. یو ډیر عاید اقتصادي عاید د طالبانو د حکومت طالبان ته به ګټه رسیږي او طالبان خپل تجهیزات او مهمات سلای ترلاسه کوي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د زړو او ناسمو پالیسیو موجودیت د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید کچه کال په کال لوړه شي. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي د دې لپاره چې د مخدره موادو او د کوکنارو له کښت سره مبارزه مطلوبه نتیجه ورکړي، باید له تیرو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او له شرایطو سره سم پالیسۍ جوړې او په کلیو بانډو کې اقتصادي او پراختیایي پروژې عملي شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
راځو. د مرکه فلور په کندهار ولایت کې کڅ هم د کوګنارو د کښت مخنیوي لپاره 2 میلیونه امریکایي ډالر لګیدلی، خو په دې ولایت کې بیا هم سش کال د پخوا په پرتله د کوګنار کښت زیات شوی دی. دا چې د دې کښت د زیاتوالي عوامل څه دي، په دې اړه زما همکار صادق رشتي په کندهار کې د نشئی موادو له رئیس ګل محمد شکران سره مرکه کړې ده.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په ډېر نام نه وسوالیو کې چې دولتي حکمیت څخه لرې وي، مخدره مواد قاچاق مافیال ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېر دولتي ځمکې غصب کړي دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سوء استفاده کوي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران، عمده قاچاقبران، لوی قاچاقبران چې نور مملکتو ته قاچاق وړي، چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیواله مافیا ده، په دې کې ډېره ګټه ده. دغه زموږ بزګر ته ګټه نه رسیږي، زموږ بزګر په ستړی دی، وخت ضایع سوی، مصاري پوکي، مګم خو بیا هم ګټه نړیواله مافیا یا قاچاقبرو ته ځي.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړی، پنجوایي، میوند. ولې دولت په نت باندې دی چې مخنیوی وکړي؟
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخه اراضي لري، بعضې مناطق یې نه هم نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، په هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي. او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړی او میوند چې ډېر پراخ دښتونه لري، نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه ته مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري.
په تیرو دوه کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فور زون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژې عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکاره واس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
یوولس کانالو په پنجوایي او ژړی ولسوالۍ کې د اوبو اکابه تقسیم شوی دی چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به ډېر جای شاهدان یاست، حتی د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو. انته په اوبو باندې به جنګونه کېدل او خلک به له منځه تلل، چې اوس هر چاته خپله تقسیم د اکابې رسېږي او اوبه رسېږي. که تاسو د نږدې څخه دا پروژې نظارت کړئ، د هر چا د هرې منطقې د هر کلي حتی د هرې قریې اوبه اکابه او تقسیم د اوبو معلوم.
د فورسون پروګرام په مجموع کې د بدل معاشات په نوم په څومره اندازه پیسې ولګولې او په کومو برخو؟
شل میلیون ډالرو په شاوخوا کې چې د کندهار دپاره منظور شوي وي، او دغه پروژې د فورزون اول پروګرام یا اوله مرحله د درو کالو دپاره وه چې بیا وروسته بیا تمدید شول. اوس تقریبا په دریم کال یا څلورم کال کې شامل دي. تقریبا څو میاشتې بعد به دغه پروګرام هم ختم شي چې دوهمه مرحله تمدید شول، او د دوه کال دپاره دا پروګرام چې تقریبا ټوله 15 کاله اتوا کوي.
تاسو چې دا پروګرام غیزمن بولی، بیا ولې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي؟
نړیوال مافیا دا کوشش کوي چې بزګرانو ته د سہولت لار برابر کړي، د ډېر عاید لار برابر کړي. نو په تکلیف کې لري په بزګر وخت ځای کیږي او په لږ وخت کې ډېره ګټه.
په مرکه کې مو اوریدل چې په کندهار ولایت کې سږ کال د پخوا په پرتله ډېر کوکنار کرل شوی دی.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په هرات ښار کې د نشي توکو خرڅول او اخیستل اوس په یو لوی ستونزه بدل شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکو ځینې امنیتي ځواکونه د نشي توکو له پرچون خرڅونکو سره شریک ګڼي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو له همکاري پرته د نشي توکو خرڅونکو نشي کولای چې د ښار په ګڼ میشتو سیمو کې نشي مواد خرڅ کړي. له بل پلوه د هرات ولایت شورا ځینې غړي په حکومت کې د ننه ځینې جګپوړو چارواکي د نشي موادو د خرڅونکو په ملاتړ تورنوي. زما همکار شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې حمید محمد وړاندې کوي.
بیا دوه شمه بیا
بیا شیشه دوای اخ مې بیا بیا بابا شیشه دوای اخ مې بیا.
دا په هرات ښار کې د نشایانو د اوسېدو سیمه ده او دا غږونه مو چې واورېدل د هغو خلکو چې بیلابیل ډوله نشه یي توکي په لاس کې وو او هڅه یې کوله چې د روږدو کسانو پام ورواړوي. حسین چې په ایران کې پر نشه یي توکو روږدي شوی دی وایي چې د نشه یي توکو پلورونکي له امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې دا مواد پر روږدو کسانو پلوري.
د بقالی دی دکان په چیر نشئی توکی پلوری. کورونا هم یو ځای دی او یا هم یو بل ته نږدې دی. د دوی کارکونکي د کورونا مخې ته ناست دي. خلک ورته تګ راته کوي، موږ ورته ټلیفون کوو، ځینو خو بیا په موټرو کې هم ورځي. د دوی کارکونکي زموږ د پیسو په اندازه نشئی توکي راکوي. که زه تاسو ته دا خبره کوم شاید بده خبره وي، ځکه کله کله چې موږ ورځو هلته د پولیسو کس ناست وي، څه نه وایي او یوازې موږ ته ګوري.
د ځینو شمیرو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر 10,000 ته لوړ شوی دی، چې ورسره جوخت د نشه یي توکو د پلورلو بازار هم تود شوی دی. یو بل موتاد چې خپل نوم داود خی ورته ادا کوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له همکارۍ پرته په ښکاره توګه د نشه یي توکو پلورل له امکان لرې خبره ده. د دې نشه یانو په ځای کې سونو کسانو ته په اشاره وایي:
تا فروشنده اینجاست که شندام حبایت باشه اینجا.
که دلتا استیمالون که موجود دی، نو پلورون که هم موجود دی. دا طولو تا معلومه دا، خلق و دولت طول پدی پوهی گی. چه دلتا دا نشه ای توکو پلورون که هم شتا. حال تاو گوره دیوال سر یو کس ولار ده، او نشه ای توکی اخلی. تا هم حال تطلیشه او زهم.
دا هرات ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د نشه یي توکو د خرڅلاو مرکزونه ټولو خلکو ته معلوم دي، خو د امنیتي ځواکونه دي چې تر دې مهاله د نشه یي موادو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هرات ښار د یوې سیمې د ګذر وکیل غلام محمد په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د نشه یي توکو د خرڅلاو د زیاتېدو یو سبب بولي.
تاسو کولای شئ چې ولاړ شئ او لنګ دی وګورئ چې د نشئی توکو روغ دي کسان لګ تر لګه په سلورو کورونو کې چې ګروشي او یا هم شخصي دي ځای پر ځای شي ودي. د دولت خلک هم ورغلي وو، ځینې کسان نیولې هم وو. دوی له دغه کورونو نه یو کیلو نشئی توکي راويستي، خو چې د نشئی توکو په خلاف د مبارزې ریاست مدیریت او سرنوالي تتللی، نو فکر کوم چې د موادو اندازه 100 یا هم 500 ګرام تر رسیدلی. سودا کسان اونینی ولې شي دلته لس 15 لس کورونه دي چې ټولي کورنۍ نشه یي توکي پلوري.
خو د هرات د امنیت قومندانې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت مرسیال عبدالغفار خادمی دغه ادعاو ته په ځواب کې وایي چې پولیسو په خار کې د نشه یي توکو د پلورلو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي. خادمی که څه هم په خار کې د نشه یي توکو د پلورونکو موجودیت مني، خو وایي چې دوی د روان کال له پیله تر اوسه لسلو زیات پلورونکي نیولې دي.
از اول سال بگیم که 140
در روان کال لپیل مو 132 کسان چی نشه یي توکي د پرچون په ډول پلورل نیولی او د قانون منګول ته مسپارلی دي. د دوه کسان نیول ستاسو په خبره دا تاییدوي چې داسې کسان شته که موږ ایراد کړو چې د نشه یي توکو پلورونکي نشته، نو طبیعي خبره ده چې دوی شته.
دا چې د پولیسو د هڅې ګټورې دی او که نه دا جلا موضوع ده، خو په هرات ښار کې د نشه یي توکو بازار د ولایتي شورا غړي هم اندېښمن کړي دي. د هرات د ولایتي شورا غړی سید عظیم کبرزانی د دغه حالت یو اساسي لامل په مسؤولو ادارو کې د فساد موجودیت او د نشه یي توکو له پلورونکو څخه د ځینو جګپوړو چارواکو ملاتړ بولي.
دا خیلی چی فساد موجود ده او ده ترسنگ پا دولت که داس کسان شته چی دا نشه توکو لپلورون کملا تر کوی.
پا هرات که دا نشه توکو پاوراند دا مبارزه رئیس غلام جیلانی دقیق بیا دا نشه توکو دا کاروبار پاوراند دا گتور مبارزه لپاره دا خلکو همکاری اړی نبولی. دی وای که په ښار کې د نشه توکو خرڅلاو بند نشي نو ممکن زیات شمیر نور خلک هم په نشه توکو روک دی شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغ کېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوستله. کله چې یې نشه پیل کړه هر څه ترې پاته او اوس له څلورو کلونو راهیسې پوډرس کوي. دا چې د لوړو زده کړو سره سره بیا هم ولې نشې ته مخه کړه او د ژوند غمجنې خاطرې څه دي په دې اړه محمد ایاز ترنګ ورسره مرکه کړې او په پیل کې د نشې د پیل په اړه ځینې پوښتنې دي.
اول سرمنشه خود هغه سګرټ د نو سګرټ ته مې شروع کړ تر پودره پورې ورسېده.
دغه مزل څومره وخت ونیو؟
تقریبا درې څلور کاله ونیو. خو په دغه درې څلور کاله کې یو نیم کال کېږي چې پودر وم.
څو کلنې زده کړې دي څومره کړې؟
فارماسیست یم. شپاړس میاشتم فارماسی ویلې دغه مقصد سه مدرک مې نه ده اخیستی عمل لاسه پرې نه خود خپل تحصیل سرته ورسوم. سړی چې په دې لاره لاړ شي هغه نو لار کاره پاتې کېږي. درس و تحصیل خو را پرېږده چې خپل ځان ته نشي رسېدلی. په دې لاره لاړم نو د تحصیل دا شان ټول رانه پاتې شو. مغزه چې مو ما و مثلا چې کار یې کول درس مې ویل هغه بیخي توره تیاره په ځای کېناسته چې دغه پوډر و.
کورنی ژوند پاړه راته وای کور کې چی شی لري؟ مور پلار میرمن اولادونه چی لري؟
پلار مې خوشحال سوای دا مور مې دغه یو نیم کال کېږي دغه مال پاره دغه سیسو ورور مې خواند مستا دوه بچیان مې دي.
کله چې دینه شک ولا بیا دي دا نشي مصارف او د کور مصارف څنګه کول
دا د سیاو مردار شه دا چې د هر چیرې زلار سي د تمخيږي خو د کور مصارف د ورونو په هغه او هغه په کول نو یم الله سچې نه رسید.
تیار کی سره ته وک شي خلک ستاره تیارو کی سو خبر شي
سره شمالي کې ورځ ناستم د حسادر م په سر اچول او د پودر م وحل زما یو ام سنفیو مکتب کې بیا غتله او د ماون د امر د جنایي سو یو اگر راغه د پودریان نشل له تر شمال نه د صدر جک زی ویلډم رکسیا پجلاسو پزراسو وای ته ول مال خانو راغله مسمال له
کورته چې بکلب لاړې ته ون مدي حالت ډیر ګډوډو ماشومان او میرمن و درته سوای
هغه مر وخت ما غو ته نه ورکول چې هغه ما سره وغږیږي که خمار وم اما غو به من پرې خدا نږدې کني شم هم به من نږدې نه پرې خدا تصمیم میمال لاس کنو پودر په لاس کې
یو خوستا په لاس کې مخکې تر نشي تعلیم دیم کړی فارمیسی کیم وی ازرار ویم درته معلوم نو ولې شروع کړل
مسافر سلو ایران ته ایران کال ته کار زخت زیات و سړی چې اول نشه کوي لږ خور باندې لګیږي ویټامین غوندې سړی ته ویټامین ورک کار زیات کوي پس له هغه مونږ پوسل چې نه دا د څه شی ده چې په لاسه چاین بسته فامیل تباه کوي
د څه کله پیښې وي دي چې د نشې پیسې در سره نه وي یا دې له چا اخیستي قرض کړي یا دې ځینې پټي کړي
څوک چې وایي چې ما غلا نه ده کړی یا پیسې مې پت کړی نه دي هغه دروغ وایي. یو ورځ کاله ته لاړم پیسې نه وو خمارم کور کې راته رانه کړو ورور مې رښتیا مونږ نمبای هم لرو کله لاړم نمبای ته دخلم پیسې پټ کړه لاړم پوډرم وا
تا ویل چې مور مې یو نیم کال مخکې وفات شوی او هغه زما له لاس دا راته وایي چې ستا له لاسه څنګه
زه ډېر باندې ګران وم پلار مې چې شهید شو زه څلور میاشتې نه وم ما که ډېر استعدادونه هغه کتل دا مور مې د بسته کورنۍ چې مثلا دغه فلاني پلار خواته تللی او زه چې په دې عمل راغلم خدای قسم چې دغه مور مې خبر سو دوه پیرې سکته یې وکړه یو نیم کال کېږي چې ځان مې پاخ وسپاره.
په مرکه کې مو اوریدل چې د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوسته خو اوس په پوډر بوخت دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کیږي نشې ماشوم پیدا کیږي
یو اړې دی کوټه نه نوځي
هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کیږي مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له دولستي مو تر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له دولستي مو تر یوې بجې له ازادي راډیو نه
ایسای سره ورسیدو د خبرونی ورستی چې بوته لکه څنګه چې مو مخکې واده کړی و د خبرونی پروسی چې بو کې ډرامه د تخبرو په ډرامه کې وو اوري جبار چې په پوډو راخته دی نن څومره ده چې د مرګ او ژوند دره کې نشته د هغه پلار اشرف ډیر هڅه وکړه خو جبار یې ونه موند اشرف او د هغه میرمن شفیقه په خپل کور کې ناست او د خپل زوی پاړه ډیر اندیشمن دي دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په یو ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سړیا ته ولې داسې پیغامه ناستې ولې د جبار معلومات نه کوې
خزی لګ مې پارامه پرېدا نور مې پر ټپونو مالګې مدوړه وا
ته چې واز استازو دی
یوازې ته په غم کې
نو چې ته په غم کې ولې داسې آرام ناستې
کومه د آرام ناستې ټول ورځ پسې وګرځیدم دا اوس راغلم ته مې دې پوته وګوره تڼاکو په سر اخیستې
ولې ځای پات نه سو چې معلومات یې وکړې
رادیو غانو اخبارونو ته مې اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوند دی
خزی ولې داسې بد خپل پرې کوي تا بیا سم د لاس خبره مرګ ته ودروله صبر وکړه خدای مې ربانه دی پیدا بشي
ته خو به څه نه ورته ویلې
نه ما هیڅ هم نه دی ورته ویلې دا خبره دې په څه پوری وکړه
ما ویل نه چې تا تر چلې وی عمر ور شوی له کور ته شته دی وی
کما ترټلای وای اوس بد نه پودری کید دا ټول ستاد لاس
مجز ما د لاس
ته خبره وی چې دی پودری شوی دی خو دا خبره دی لما پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوس هم دا خبره لما پټه ساتله
نو چې خبر کړی به وای چې کول فسوتی خالق نه نشو نه راګرځه دا
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت مو مور دا کړی وای علاج به مو کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی د د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
ته خدای ته پلار یې دې پر ځای چې په مکه دوی خو باندې سي غیبت کوي
د زړه له درد غیبت کوم کله چې د نورو خلکو سالی زمونو ته ګورم وایم کاش کې ما ته هم خدای دغه څه خزوی را کړی وای یو زوی دی یو غم پودری
پودری دی کار شي دی زما زوی دی زما په مخ کې غیبت نه کوي وڅه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه دي پښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پښتنه وکړه کو دی وی خو ته درک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه ام دا اوس پولیسو ته زم او پښتنه اترې کوم
او خدای سمازی په خپل امن په ناو ساتي سمازه سپین سر ته وګوري او سوي مې پیدا کې خدای
کماندان صاحب اجازه ده
او رضا 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 دلته کاک
السلام علیکم کماندان صاحب
وعلیکم السلام کاکا رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ها راته وایې چې څه مشکل لري
کماندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګرې ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته درګه زه د کتاب کې به وګورم خا جبار جبار تو درګه جبار ولاد اشرف دا دې پیدا شو
څه شي زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دا عکس وګوره دا ستاسو دی
تر دې خواکا
دا
بس همدغه خپل جبار دی قومندان صاحب خو ستاسو سره څنګه نوم په کتاب کې لیکل دی
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کور څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړې ده
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی دوسیه یې تیاره ده نن څارنولي ته یې لیږو خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې
نه کومندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مو وینه
ولې تا خو ویل چې زما زوی دی
ما تل عزت جوان کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
محترم اوریدونکو، دا وز مرادی اونۍ د زهر و کاروان خبرونه تربیه چې ستاسو درنه حضور حاضرې رو د خدای پامان.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره ستنې وکړو چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.